امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبر من اوریدونکو السلام علیکم ز شافیه سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمه بجې کېږي اوس په مکړی د خبرونو لندسته
په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې مکفي غذا نه ورسیږي دوه چنده سوی دي د امریکا د سنا مجلس د ایران سره د زروي موافقه مخنیوي ونه کړی شو او په سوریه کې په یوې هوایی اډې باندې د یاغیانو په حمله کې شپږ پنځوس حکومتي عسکر وژل سوي دي
نن جمعه ده د دیارلس او څلور نوي کال د سنبلې د میاشتې شلمه ده چې د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې یولسمه کېږي درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې به دا واوري چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن د ایران د موافقې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی د مشرانو د جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار سره زموږ د خبریال یو مرکه هم اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه طاهر اڅکزی صاحب تاسو ته واوروي
په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر چې مکفي غذا نه ورسیږي چې د خپلو کورنیو ژوند په وساتي تیر کال تقریبا دوه چنده سوی دي ملګرو ملتونو او د هغې اړوندو نورو مؤسسو پرون د پنجشنبې په ورځ په یوه خپاره سوي راپور کې ویلي دي چې په دې حاضر وخت کې څه د پاسه 1.5 میلیون خلک د غیر مکفي خوراکي موادو سره مخامخ دي چې دا د 312,000 تنو زیاتوالی ښیي 1.3 میلیون تنه نور په نسبتا منځنۍ کچه د دې ستونزې سره مخامخ دي ملګري ملتونه غیر مکفي غذا په پوره اندازه محفوظو او غذایي ارزښت لرونکو خوراکي موادو ته په فزیکي او اقتصادي توګه د لاسرسي نشتوالی بولي د افغانستان د مشرانو د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویلي دي که حکومت د ننګرهار په ولایت کې د داعش د ملیشو د ځپلو لپاره جدي اقدامات ونه کړي نو خلک به یې مقابلې ته راوپاڅیږي هغه داسې وویل
تر اوسه حکومت دغسې کوم کار نه دی کړی البته بعضې هوایي بریدونه د ناټو لخوا ترسره شوي دا به چې څونه مؤثر دي په دې نه پوهېږم زموږ تنه غوښتنه دا نه ده چې حکومت تل مبارزه وکړي ځکه 15 پولیس لس عسکر امن نشي راوستلی
د ښاغلي مسلم یار سره زموږ مرکه به وروسته په دې خپرونه کې واوري د مرستو رسولو یو هالندي کارکونکی په افغانستان کې د سړو تښتونکو لخوا د یو اتیا ورځو بند څخه وروسته آزاد شوی ده د هالند بهرنیو چارو وزیر پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د انجا دیبیر حال شدی دیبیر ویل دی چې سړو تښتونکو د هغې سره ښه سلوک کاوه هغې په افغانستان کې د 2000 کال را پدې خوا د بیلو بیلو مؤسسو سره کار کړی دی څلورو وسلوالو کسانو دیبیر د جون په 22مه په کابل کې وتښتوله مګر دا لا نه ده معلومه چې کومې ډلې هغه تښتولې وه او ولې د هغې د خوشی کېدو عوامل هم نه دي معلوم د امریکا د سنا مجلس پرون د پنجشنبې په ورځ ونه کړای سول د جمهوری غوښتونکو لخوا هغه پریکړه منظور کړي چې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د زروي موافقې فسخ کېدل پکې غوښتل سوی وو د دې پریکړې د منظورېدو لپاره شپېته رایو ته ضرورت و خو هغې ته 85 موافقې او 240 مخالفې رایې ورکړه سوې اوس به نو جمهور رئیس براک اوباما هغه لاسلیک کوي مګر د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکي رئیس جان بینر پرون وویل چې د دې موافقې د نه نافذېدو لپاره جګړه به دوام لري د القاعدې په مشرۍ یاغیانو د سوریې د ادلی په ولایت کې په یوې هوایي اډې باندې د حملې په وخت د سوریې شپږ پنځوس تنه حکومتي عسکر وژلي دي په برتانیا کې دیره د ابزرویټری په نامه د بشري حقوقو مؤسسې پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې دغه عسکر یا د ابودهور د هوایي اډې د نیولو په وخت کې یا وروسته له هغه وژل سوي دي دغه مؤسسې ویل دي چې 40 تنه نور عسکر نیول سوي او په لسګونو نور ورک دي د سوریې دولتي تلویزیون دا تایید کړی دي چې حکومتي عسکر د دې اډې څخه وتلي دي د امریکا د استخباراتو او امنیت ساتنې چارواکو ویل چې په سوریه کې د روسیې د موجودیت مسأله د زیات حیرانتیا وړ نه ده، مګر هغوی د ماسکو د تیری کوونکي د رز له کبله اندېښمن دي. کرملین پرون د پنجشنبې په ورځ ویل چې د روسیې نظامي سلاکاران د دې دپاره سوریه ته استول شوي دي چې د هغه هیواد د وسلوالو قواو سره د هغو نظامي سامانونو او تجهیزاتو په حفظ او مراقبت کې مرسته وکړي چې روسیې هغه هیواد ته ورکړي دي، مګر په جګړو کې لاس نه لري. دا دوهمه ورځ ده چې لندن ته د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو د راتلونکي سفر په ضد په خلکو هلته په مظاهرو لاس پورې کړی دی. د لندن څخه د امریکا خبریال هنری ریجویل په دې اړه یو رپورټ راستولی دی چې خلاصه یې درته اورو.
په لندن کې دغه مظاهره چان وایي چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو باید د فلسطینیانو د خلکو په ضد د جنایتونو له کبله زندان شي. د اسرائیلو صدر اعظم وایي هغه دې ته تیار دی چې د فلسطینیانو سره به د قید او شرط مستقیم خبرې شروع کړي.
د میډل ایست از دیسنتری انډر دی ټوین فورسز اف میلیټنت اسلام دی میلیټنت
د منځنی ختی سیمه د دوو اسلامي ملیشو ډلو ترمنځ د تقسیم په حال کې ده. د سنی ملیشو مشري داعش کوي او د شیعه ملیشو مشري د ایران په غاړه ده. د برتانی صدر اعظم وایي
Britain remains staunch in our defense of Israel's right to exist.
برتانیه اوس هم په خپل دې خبرې ټینګار کوي چې اسرائیل د دې حق لري چې خپل ځان نه دفاع وکړي، لکه هغه دا هم وایي چې موږ اوس هم د دوو دولتونو د جوړېدو د طرحې او د سولې جریان ته متحد یو.
او دا هم روسي خبر، امریکا پرون د پنځم بی پروز ویل چې پراتونکو کال کې بلشت لږ لس زره سوریایي مهاجرین قبول کړي، هغه ته به چې د سوریه د شخړو او جګړو څخه تښتي بشری مرستي زیات کړي. دا او خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکړی رپورت ده. په ترکیه کې د خلکو په دیموکرات ګوند یا ایچ ڈی پی چې د کوردانو ملاتړ کوي فشار زیات شوی دی. د استنبول څخه د امریکا جغ خبریال دورین جونز په دې باب موږ ته رپورت را لېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسو اوري.
د ترکیه د داخله چارو د وزیر له قوله ویل شوی چې د کوردانو د طرفدار د ایچ ڈی پی مشر صلاح الدین دیمتراس په مشرۍ یو هیئت ته به اجازه ورنکړی شي چې د ججرې ښار ته داخل شي، او هلته به د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو دغه روان یو هفتهیز بندیز همداسې دوام پیدا کندي. هلته د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو دغه بندیز د ترکیې د امنیتي قواوو او د کوردانو د کارګر ګوند یا د پی کی کی د غړو ترمنځ د نښتو نه وروستو لګېدلی دی. د هغه خار نه پر رسیدلو خبرونو کې ویل شوی دی چې خلک د هغه خار د امنیتي او صحي وظیفې په باب ډیره زیاته اندېښنه لري. رپورټونه دا هم وایي چې هلته خلک نشو کولی د ماشومانو په شمول خپل مړي خاورو ته وسپاري. په استنبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو یو استاد چنګیز اختر وایي چې په دغه شان سختو شرایطو کې به د نومبر د میاشتې د لومړنۍ نیټې د عمومي انتخاباتو په باب هم شکونه پیدا شي. هغه وایي
It will be very difficult under these circumstances and the HDP we will be totally unable
په دې شرایطو کې به دا ډیره سخت وي، او هم د ایچ ڈی پی ګوند به په کامل ډول د دې قابلیتونه لري چې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي، او د ایچ ڈی پی د ګډون نه بغیر به نوره وضع هم خراب شي. د ترکیې نېشنالستانو د سې شنبې په ورځ په ټول ملک کې د کوردانو د طرفدار ایچ ڈی پی د ګوند په سلو دفترونو حمله کړې دي، او هم په ترکیې کې دا ګوند په سیاسي لحاظ ځکه تجرید شوی چې د ترکیې نورې سیاسي ډلې کوشش کوي چې ځان د کوردانو د پی کی کی د ګوند نه لرې وساتي. یو بل سیاسي مبصر سمې ایدیز وایي د دې امکان شته دی چې د ایچ ڈی پی ګوند به د نجات په اساس بیرته له صحنې نه ووځي. هغه وایي
We have these attacks against HDP offices. They're being demonized across the country.
موږ د HDP په دفترونو حمله وکړې، مګر هغه په ټول ملک کې قوت پیدا کړې ده. د ترکیه د جون د میاشتې په انتخاباتو کې د کردانو دغه طرفدار ګوند د ملک په لویدیځ کې دومره رایې وګټلې چې د لومړني ځل دپاره پارلمان ته لار پیدا کړه، او دا علت و چې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان حاکم ګوند په پارلمان کې خپل اکثریت دلاسه ورکړه.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د ښځو د نړیوالو چارو په برخه کې ځانګړي استازي کاترین رسل د امریکا غږ سره په مرکه کې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د ښځو د نقش په اهمیت باندې ټینګار وکړ. میرمن رسل د دغو هیوادونو په روان وضعیت کې د ښځو نقش مهم او بدلون راوستونکی وباله. هغې وویل د پاکستان او افغانستان په سیمه باندې ځکه ډېره پاملرنه کوي چې که چیرې ښځې ښه کار وکړي نو هیوادونه به یې هم ښه پرمختګ وکړي. د میرمن رسل په وینا نجونو ته باید د درس او تعلیم زمینه برابره سي.
زه په افغانستان کې یو ښوونځي ته ولاړم د نجونو لیلې ته. هغه زده کوونکي ډېر خوشحاله، خوشبینه او فوقالعاده وي. هغوی په دې خبره پوهیږي چې د هیواد په چارو کې ستره برخه لري.
They realize that they can make a huge contribution to their countries.
میرمن رسل زیاته کړه چې د اقتصاد په برخه کې شزې د مشکلاتو سره مخامخ دي. هغه زیاته کړه چې په ځانګړي توګه شزې د پور د اخیستلو، بانکي اعتبار او د خپل تولیداتو لپاره د بازار د پیدا کولو ستونزې لري.
شگ شگ لل مزمکا د سرالے بے ساس گل میں مسکے پکے ولا دے مت بسن شپک خوخ نازک یارا د سائل د شور ټول وطن کاڑ کاڑ دے د پاسا وارے ورے دے اوزن لمبی قبلی جانان چ دیوبل سروا دے کولے د پاسا وری ورے دے رلو لمبے کولے د پاسا وری ورے دے رلو لمبے کولے ماو جانان چ دیوبل سروا دے کولے ماو جانان چ دیوبل سروا دے کولے پاس وری وری دے رو لمبے کولے خاموش چنارنا نخترنا خاموش رونا خاموش چنارنا نخترنا خاموش یار لی بنی پکی ورتے ورتے ٹپے کولے یار لی بنی پکی ورتے ورتے ٹپے کولے ماں جانا چ دیو بل سروا دے کولے او جانا چه دیو بل سروا دے کولے د پاسا وری وری دے رونو لمبے کولے
پختن خواده د خایستا ناوی د مینه ناوی تا پختن خواده د خایستا ناوی د مینه ناوی دلتا بهر سپرلی د ګل دور جامي کولې دلتا بهر سپرلی د ګل دور جامي کولې ماو جانا چې دیو بل سروا دی کولې ماو جانا چې دیو بل سروا دی کولې د پاستا ورې ورې دی ګونو لمبي کولې قتل شو سائل دلتا بیا ژوندې شو دلتا قتل شو سائل دلتا بیا ژوندې شو ورتلې والی دور خدا سي اشاره کولې ورتلې والی دور خدا سي او اشاره کولې ماو جانا چې دیو بل سروا دی کولې ماو جانا چې دیو بل سروا دی کولې د پاسا ورې ورې دی ګونو لمبي کولې د پاسا ورې ورې دی ګونو لمبي کولې ماو جانا چې دیو بل سروا دی کولې ماو جانا چې دیو بل سروا دی کولې
قدر من اوریدونکو تاسې د هارون پاچا په اواز کې سندره واوریدل چې شعر د ساحل صاحب وو. دا وخت په واشنگټن کې د ماخوستن 9 بجې دي او 8:30. تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري. قدر من اوریدونکو اوس پام وکړئ زموږ د خبرونې دی رپورټ ته. د دیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن د ایران د موافقې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی او وایي چې که چیرې ایران د دې موافقې خلاف عمل وکړي نو هغه به پر ایران باندې بندیزونه نافذ کړي او جزا به ورکړي. پام وکړئ رپورټ.
د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د ایران د موافقې څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویل چې د دې موافقې خلاف عمل کوسي نو پر ایران به بندیزونه ولګوي او جزا به ورکړي. میرمن کلینټن ویل که چیرې ایران هڅه وکړي چې اټومي وسلې ترلاسه کړي نو هغه به په دې کې زړه نازړتوب ونه شي چې د دغه هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. میرمن کلینټن داسې ویل:
Is it perfect? Well, of course not. No agreement like this.
آیا د ایران سره سوی موافقه په ټوله معنا کامله ده؟ نه، البته چې نه ده. د دغو موافقو په شان هیڅ موافقه هم کامله نه وي. خو که چیرې دا وپوښتي چې آیا دا موافقه یوه قوي موافقه ده، زه به وایم چې بلې ده او موږ باید په هیڅ صورت کې دا موافقه د پامه ونه غورځو. میرمن کلینټن د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د سوی موافقې نه هغه مهال دفاع وکړه چې په عین ورځ یې جمهور غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د دې موافقې په مناسبت په یوه جوړې سوې غونډه کې پر دې موافقې سخت انتقاد وکړ. یو داسې ویل:
Never ever ever in my life have I seen any
تر اوسه پورې زما په ژوند کې ما داسې سودا نه ده لیدلې چې په دونه بې کفایتۍ سره ترسره سوي وي لکه د ایران موافقه چې سوې ده. په عین حال کې سناتور ټیډ کروز چې هغه هم د جمهوري ریاست یو کاندید دی ویل چې د ایران سره موافقه د امریکا ملي امنیت ته یو ستر ګواښ دی. هغه داسې ویل:
This Iranian nuclear deal is catastrophic.
د ایران سره اټومي موافقه یو فاجعه ده. دا موافقه د امریکا ملي امنیت ته یو ځنی ګواښ دی. دا د ونی ورده چې داسې نشکاري چې د اتلس میاشتو مذاکرات وروسته دی اوس هم د اوباما حکومت په دی وټوانیږي چې د ایران موافقه په اسانۍ سره تطبیق کړي. په داسې حال کې چې د اساسو د مجلس جمهور غوښتونکي نسی کولای چې د موافقې مخه ونیسي چې تطبیق سي. خو پرون د چهارشنبه په ورځ د جمهور غوښتونکو د ګوند مشرانو خبر اعلان ته ویل چې دوی هیله لري چې دغه پروسه وځنډي او درې وارې بیلابیلې رایګیري پر وسي. ټاکل شوی چې رایګیري د جمعې په ورځ پیل شي. تر اوسه لا واضح نه ده چې د جمهور غوښتونکو دغه تاکتیک به کار ورکی او کنه او دا چې پر وروستي نتیجه باندې به تاثیر کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار وایي که حکومت په ننګرهار کې د داعش د ځپلو لپاره اقدام ونه کړي نو خپله به خلک پاڅیږي او په نظامي اقداماتو به لاس پورې کړي. د مشرانو جرګې رئیس د امریکا غږ آشنا تلویزیون له خبریال رحیم ګل ساروان سره په مرکه کې د جنرال دوستم د فاریاب عملیات د هغه د ملیشو د پیاوړي کولو کار وباله او په دغه مرکه کې یې ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون هم غیر قانوني ګڼلی دی. ښاغلی مسلم یار د مرکه په شروع کې داسې وایي:
هر هغه څه چې بدبختۍ راوړي او هغه څه چې زموږ خلک وژني موږ ته جدي ښکاري. دا چې وروسته به داعش په څه شکل باندې دفه کېږي او یا به وده کوي دا به وخت جواب وایي، خو موږ یې دفه تنجدي بولو، ځکه چې زموږ خلک وژني او زموږ په سیمه کې بدبختیانې او ناخوالې رامنځته کړي دي.
تاسو په دې وروستیو کې وویل چې د دوی په مقابل کې باید حکومت جدي اقدام وکړي، څه ډول حکومت باید اقدام وکړي؟ آیا حکومت تیار ده چې د داعش د ځپلو لپاره اقدامات وکړي؟
تروسه نه، تروسه حکومت دغسې کوم کار نه دی کړی. البته بعضی هوایی بریدونه د ناټو له خوا ترسره شوي، دا به چې څونه موثر دي په دې نه پوهیږم. زموږ تنه غوښتنه دا نه ده چې حکومت تل مبارزه وکړي، ځکه 15 پولیس لس عسکر امن نشي راوستی. ملتونه ولسونه به سج کړي او هغه څه چې لازم دي د هغوی سره همکاري وشي تر څو هغوی د داعش او د هغه بدبخت خلکو په وړاندې ودرېږي چې د ملک ته بدبختي راوړي.
که حکومت دغسې اقدامات ونه کړي ستاسې اقدام به څه وي؟ تاسې خپله ځایي جبهې ته لکه جنرال دوستم چې فاریاب ته لاړل هلته یې جګړه وکړه طالبان سره.
د دوستم او د زموږ فرق ده، دوستم د افغانستان د مسلحو قواو نه په استفادې سره خپلې ملیشې تقویه کوي او هغوی تللی و فاریاب ته، او هغه څه چې وشو عملا تاسو ولیدل او اوس عملا بیرته په هغې ساحه کې طالب حاکم ده. موږ حکومت ته وخت ورکړی، موږ د خپل حکومت سره اوس هم مشوره کوو، که چیرته احیانا په هغه شکل ونه شي موږ خپلو ولسونو او قومونو ته مراجعه کوو. موږ په هر شکل چې کېږي د دغې پدیدې مخه به نیسو، خو بیا به د حکومت په وړاندې خپل دریز د ولسونو په مشوره ښایو چې اوس موږ ستاسو ملت یو که نه یو.
یعنې نظامي اقدامات پکې شامل؟
حتما، بغیر د نظامي اقداماتو د دغسې بدو خلکو مخه نه نیول کېږي.
د مقننه قوې د یوې څانګې د مشر په توګه باندې تاسې د افغان ملي حکومت د تېر یو کال کلن مزل څنګه ارزوئ؟
زه د وحدت ملي حکومت په کړنو باندې هم نیوکې لرم، هم یې د تقدیر دغه کوم، خو هغه څه چې امیدونه وو دونه خلاصه ویلی شم چې هغه امیدونه چې وو او غوښتنه چې د خلکو وي د دواړو مشرانو نه، او بیا دوی د مبارزو په وخت کې وعدې ورکړې خلکو ته، اټکل کېده چې دوی به یو نوی افغانستان د افغانستان خلکو ته وروپیژني، په هغه شکل سره ونه شو.
تاسو لومړی وایي چې د ولسي جرګې کار د سرطان له میاشتې وروسته نامشروع مو وګڼو، اوس عملنا د ولسي جرګې کار کوي، قوانین تصویبوي، ستاسو په نظر دوی دغه کړنې مشروعیت لري؟
دا یوازې زه نه وایم، دا د افغانستان قانون وایي، دا د افغانستان هر ملت وایي چې ولسي جرګه د سرطان د لومړۍ نه د اساسي قانون له مخې نه مشروعیت نه لري. خو بیا هم موږ تقاضا او غوښتنه د حکومت نه دا وه چې تاسو د سرطان د اول نه د خپل وخت اعلان کړئ، خو متاسفانه دا کار ونه شو. اوس هم موږ په خپل خبره د قانون په چوکاټ کې په هماغه شکل ولاړ یو.
ټاکنیز اصلاحاتو کمیسیون خپل کار شروع کړی دی، او کېدای شي دا دوه ټاکنیز کمیسیونونه چې دي، د ټاکنو مستقل کمیسیون او د شکایت کمیسیون، د دې په اړه مختلف نظریات دي چې دا به وي او که به نه وي.
دغه ټول مسیر غلط ده، دا ټول کړنې غیر قانوني دي، او زه صرف دومره ویلی شم چې انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتو شکایتي کمیسیون د تېرو کړنو نه راضي نه یم. نیمګړتیاوې یې درلودې، د هغوی د بدبختۍ یا د کمزورۍ لامل دا شو چې موږ دغسې حالت کې اوس قرار لرو، یا د بدبختۍ لامل دا شو چې موږ دغسې حالت کې اوس قرار لرو. هغه څه چې د اصلاحاتو په نامه باندې کوم کمیسیون رامنځته شوی د هغې طرفدار هم نه یم. تروسه چې قانون وضع ده او توشیح ده او اساسي قانون زموږ کوم حکم کوي، موږ باید او زموږ مشران باید د قوانینو په چوکاټ کې مخکې لاړ شي. که چیرته په دغه کمیسیون باندې دوی ملاحظه درلوده، نو موږ ګزنش کمیټې جمهور رئیس ته نور سپارښتنې، نور ریزرو خلک درلودل چې د هغې نه یې کمیسیون نه جوړ کړي وای.
تاسو باندې یو وخت یو اتهام وارد شو چې ستاسو په خپل کور کې ځانمرګي ساتلي دي او وسلوال مخالفینو سره لاس تړلی دی. تاسو د تحقیقاتو د پیل خبره وکړه، دا تحقیقات شوي دي که شوي؟ څنګه نتیجه څه وه؟
هغه یو غږ وشو د هغې په مقابل کې سنا خپل موقف اعلان کړ اتهام و امنیت ملي د ننګرهار او د ننګرهار ولایت او قمانداني چې ځکه محل هغه دی هغوی راغله چې دا خبره دروغ ده تاسو ولیدل مطبوعات راواخیستله او په هماغه وخت زمان سره هم چې دا خبره شوې وه د امنیت ملي ریاست دا موضوع رد کړې وه متاسفانه ما مخکې وویلی چې د افغانستان سیاسي حالت او یا سیاسي رقابتونه د اتهام په بنیاد تړل شوي دي کله کله داسې کېږي او موږ ورته حوصله هم لرو موږ د هغه خلکو نه یو چې ډېر موقف مو د طالب او د افغانستان دښمنانو په وړاندې واضح او ښکاره ده بالخصوص پاکستان په وړاندې
ټولند خبرونه په افغانستان کې د خلکو د هغو خلکو شمیر چې مکافي غذا نه ورسیږي چې د خپلو کورنیو ژوند په وساتي تیر کال تقریبا دوه چنده سوی و ملګرو ملتونو او د هغې اړوندو نورو موسسو پرون د پنجشنبې په ورځ په یوه خپاره سوي رپورټ کې ویلي دي چې په دې حاضر وخت کې څه د پاسه 1.5 میلیون خلک د غیر مکافي خوراکي موادو سره مخامخ دي چې دا د 318 زرو تنو زیاتوالی ښیي 1.3 میلیون تنه نور په نسبتا منځنۍ کچه د دې ستونزو سره مخامخ دي ملګری ملتونه غیر مکافي غذا په پوره اندازه محفوظ او غذایی ارزښت لرونکو خوراکي موادو ته په فزیکی او اقتصادي توګه د لاسرسي نشټوالی بولي د مرستو رسولو یو هالنډي کارکونکی په افغانستان کې د سړو تښتونکو لخوا د یو اتیا ورځو باندې څخه وروسته آزاده سوې ده د هالند د بهرنیو چارو وزیر پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د انجا دیبیر حال شدی د امریکا د سنا مجلس پرون د پنځشنبه په ورځ ونه کړې سول د جمهور غشتونکو لخوا هغه پریکړه منزور کړې چې د ایران او د امریکا په شمول د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د زروي موافقه فسخ کېدل پکې غشتل سی و د دې پریکړې د منزورېدو لپاره شپېتو رایو ته ضرورت وو خو هغه ته 55 موافقه او 24 مخالف رایي ورکړې سوې اوس به نو جمهور رئیس بارک اوباما هغه لاسلیک وی مګر د استازو د مجلس جمهور غشتونکو رئیس جان بینر پرون وویل چې د دې موافقه د نه نافذېدو د پاره جګړه به دوام لري د القاعده په مشرۍ یغیانو د سوریې د ادلب په ولایت کې په یوې هوایي اډې باندې د حمله په وخت د سوریې شپږ 15 تنه حکومتي عسكر وژل دي د امریکا د استخباراتو او امنیت ساتنې چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د موجودیت مسأله د زیاتې حیرانتا وړ نه ده مګر هغوی د مسکو د تېرې کوونکي دریځ له کبله اندېښمن دي او امریکا پرون د پنجشنبې په ورځ ویلي دي چې په راتلونکي کال کې به لږ تر لږه 10 زره سوریایي مهاجرین قبول کړي او هغوی ته به چې د سوریې د شخړو او جګړو څخه راتښتي بشري مرستې زیاتې کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدر من اوریدونکو مخکې لدې چې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته ولاړ سو باید وایو چې زموږ د په خپرونه کې البته د ماښام د اتو بجو د خبرو اترو گفتو شنوت په خپرونه کې په روغتیایي خپرونه کې د معدې په ناروغۍ او د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو او مخنیوي باندې زموږ د خپرونې میلمه ستاسو سره غږیږي تاسو کولی سئ چې په 202-619-1114 باندې او زموږ په محلي شمېرې 090-00-01 باندې زنګ ووهئ اوس پراسو د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالاتو ته چې په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، غزنی او کندوز کې به نن اسمان شین وي په خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي او په فراه او هلمند کې به هم نن اسمان شین وي په همدې سره زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب پای ته ورسېدل لږ وروسته به تاسې دری خبرونه واورئ د دری خبرونې همکاران هم حاضر دي دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ